سلامونه دوی په چشوي احمد شيبريم د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې نږدې شل کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي مسؤلینو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پل ملخان په سیمه کې د یو 1500 اتیا ډوله مسافر وړونکي موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 لکه کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په اصولو کې په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیز سره موافق دی. خو د ده په خبره کیف ته د لویدیز د وسلو د انتقال په څیر ځینې موضوعات باید لومړی حل شي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ماسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د روسیې ولسمشر دا هم وویل چې هر موافقه باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي او د جګړې اصلي دلیلونه په ګوته کړي. د ښاغلي پوتین اشاره ظاهرا د ناټو احتمالي پراختیا ته وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 12 ګواښ وکړ چې که روسیه د اوربند له وړاندیز سره موافقه ونه کړي نو پر روسیه به نور بندیزونه ولګوي. چین په داسې حال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ټول شکل اړخونه آرامي او زغم ته راوبلل چې پکینګ دغې لانجې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په هدف نن د مسکو او تهران په ګډون د درې اړخیزو خبرو کوربه توب کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو یو نینګ تر دې خبرو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل په اوسني وضعیت کې موږ باور لرو چې ټولې خواوې باید آرامي او زغم وساتي تر څو د ایران د اټومي وضعیت ته خرابېدو مخه نیسي یا ان د ټکر او شخړې په لور لاړ نشي. ټاکل شوی چې په نننیو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو سو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړي. د اوکراین پوزن وویل چې تیره شپه د روسیې له هغو 20 ډرون الوتکو چې پر اوکراین یې برید کړی بشپاړس نسکوري کړي دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف ښار د خارکیف والی اولیا سینی بیوف وویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وتنه او د ښار په لمنو کې یوه میرمن ټپي شوې ده. سینی بیهوف په تلګرام کې دا هم لیکلی دي چې له ښاره بهر د دې بریدونو له امله په یوه روغتون کې اور لګېدلی دی.
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوی کسان خوشي کړی دي او یار خملي وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پوځ بي ال اي رد کړای دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ال ای وای 250 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولاندې چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې دی نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لاره پرانیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دیره دي په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دا یې هم ویلي دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوځ تورونه بې بنسټه وبلل او ویل چې پاکستانی لوری دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بې مسؤلیته څرګندونې کوي خپل کورني مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویلي ماویلي خبرو نتیجه به څه شي؟ په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي او نصرالله ستنگزي د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریک شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه یرغمل نیولی شوي وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پېښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیولی شوي وي او په هغې باندې یو اسې خبردونه پخوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلی وي لیکه وي په هغې باندې کرخه باندې هم شوي دي، خو دا اول ځل دی چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډي په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یرغمل نیولی شو. نو بحثونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پېښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تېره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړ شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
را بشم. باسته له دوړو میلمنو اغلی کړو خیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کړو خیل کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو لمخي د 2015 کال له پیله هم په خرابېدو دی. د دې وضعیت خرابي به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور د کتون کډو هم درنګه ښاغلی استاد ته معلوم تر چیرې وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي. زه فکر کوم چې دا د دې اغېز به د افغانستان نه بر علاوه په ایران همدارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نام نه دی منطقې یا بې ثبات کېدل، له دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق له دې نه ګټه اخلي. نو دا نشه کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یوه ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط ګڼي. خو که دا منطقه چیرې نارامه کېږي، معلوم دا اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولې خو تاثیرات خو په دفتر ګراتنګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي. مثلا په تجارت باندې ډېر اغېزه درلودی شي، مثلا توکي به وړلو راوړلو به له مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خرابه کړي، کولای شي دین استفاده وکړي، خصوصا دا هیڅ له دې موضوع نه ریښه کولای چې یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي او سهانه همده کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسته هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څو فکر کومه چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان ترمنځ ده، د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهنتون سنګسي سره هم وختم. سنګسي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اغلی کړوخیل هم اشاره ورته وکړه، له ایران سره هم یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅې هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوئ چې بلوچستان د سیمه بې ثباته کولای شي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز وکړم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپورته خوا شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان، یا یو غوښتل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یوه جبهه راپورته شوه، او دغه تقسیم یې نادرانه وګڼه، او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسلې کې تاسو اشاره درلوده، د ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده. اساسا دا د 19مې پیړۍ په اخرو کې، له 1901 او یوم کال نه وروسته ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي، او په هغه کې بلوچستان په دو لویو برخو ویشي، چې یوه برخه یې پاکستان بلوچستان ده، او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلقه وي، یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلقه وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار وایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لس کلنې دورې د دفتر رئیس تیر شوی، وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچستان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوه لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، د پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي، چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العد په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبر نه ده. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، او لکه سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ، او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بې ثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې
نوی پرابلمونه راوځي. استاد څنګه زه تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان، احمد یار خان باندې چې کله په 1947 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات لاغه دغه تاریخی پیشو په استناد وسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځیدل او باید د پاکستان د خاوري برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملا کلات خان مسئله لکه ساس و اشاره درده در روست دیگه نه چی دیگه پی اصطلاح حرکت تکول کیگی بیا دا توافق کیی، اما دا توافق و جاویدانی توافق نده در دل پاره چی کلات خان خپل یو جنبشون نده طول بلوچانو استازه چی دا پاکستان سر دا پی اصطلاح دا الحاق و منه او روستانه نسل خصوصا دا بلوچستان دا نوی خوزخ چی دا بلوچستان دا ازاده اردو یا پاوز یا دیگی دال 2002 کال نه تاسیس شوه او 2004 کال نه را پده خواه عملان پخپلو پاوزی عملیات شروع کرده. یقینا لکه ستاس اشاره ورته دلوده که چیره پا جغرافی که بدنون رازی ده پا یقینی ده اولپا نور و سیم و بانده هم خپل تاثیرات که ولیسی حتی قومی مذهبی او نژادی حرکتونه او جنبشونه نوی را برسیره کیگی او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا به نوی و جغرافی و درامنسته که دو مسئله مطرح کیگی در یقینی در چه در همیق تاثیرات حاضر هم داری.
منه نه آقای کروخیل مخکې تاسو دا خبره وکړله چې د بلوچستان نارامی ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې در راپورونو له مخې ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا له 11 ورځو راهیسې د ځینو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیره شوې ده دا د بلوچانو په لاس کې ده. البته موترزین در غون چې ویده لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخې حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي دغه په ځای باندې بلوچان هڅه کوي چې خپلې ترانې ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګورې د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یو ځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوې ده، زور زیاتی وشو او دې ته مجبور سي چې دوی سره فیصله یو ځای شي. اما اروپا اروپا پاکستان اگر خودمختاریان چه ده صوبایی یالتون باید ولری ده اروپا اروپا محدود کرو ویل تقریبا واکه خیستان شوه ده. دوی اقتصادی لحاظ دیر زعیف دید دوی منابع استفاده که گید دوی پا منابع بانی نور کسان عزیز هم نگذاری که او گرد ایتول پنجاب دنزی دوی اقتصاد که آورای شد و دوی رشد وکن و دوی که امکانات برابر شد و دوی تعلیم پسرفه هر لگه که پاکستان یو غلط پالیسی سره رامنځته کړی ده. دوی نه په بلوچانو باندې اعتماد لري ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسه په میراث باندې پاتې شوي دوی باندې دولته هغه نه دي پیسه اعتماد پرې نه لري. دې خاطره دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي نه دوی سره ښه برخورد کیږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلند شو د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټوله ځي پنجاب یې خوري. نو په همدې خاطر دغه وضعیت څه کلته خرابیږي او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، متوجه کېږي د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوې، د خلکو آګاهي پورته تللی، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. اوس تاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر گذاره ده او کیدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زوندی ورکوي وړي یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه پرې کوي خو نامعلومه دي. تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس یې ډېر کم دی هلته، دوی که تقریبا 10000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که په روس کرم د غوښتنه کوله او یا مثلا دوی اعتراضي غونډې په افغانستان کې درلودلې چې په اصلاح د دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې ته معلومه سي، مړی ژوندی ته معلومه سي او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دی خاطر چې دا رقم برخوسی کیږي خود په خود هر وخت خلکو نه رضایتي زیاتیږي. دا وزره کسان چې ورک دی خود وزره کورنۍ لري وزره دوستان لري وزره هم فکر لري نو خود په خود نه رضایتي پورته سي اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي ځکه چې نن چی جی پي فعاله شوی دی نن مثلا سیندیان مثلا چې دا طلبي غواړي اعتراضات زیات شوي دي پی ټی ایم مخته روان دی همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یا لوی برحال پارتی و اغم خلفه شو یعنی پوزه چی یا رقم ثبات دیر خرابه شو سیاسی و اقتصادی و هم دیگه موقع
نسفانه
یا دیگه والی چی در فعالیتون زید که و دیگه پا خلاف بنده و داری
مننه اخلی کروخیل سنت هم اشاره وکره پوان سنگزی اونه مخی که د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه بی ایل ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوي وي او دوی بیا یوه اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه ګذاري مخه ونیول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې یو وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د ازادۍ یو ډول غورځنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه پس په پراخېدو ده؟
دقیقا وره پاکستان تاریخ ته که لنډ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هیواد ده. د خپل تاسیس نه یعنی د 1940 کال پورې تر داننه پورې پاکستان واقعا دی یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي. که د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو یو څوک نه درته وایي زه پاکستانی یم، یا درته وایي زه پنجابی یم، یا وایي سندی یم، یا بلوچ یم، یا پښتون یم. نو دا خود خود دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې پاکستانیانو ته یو چانس دا پیدا شو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړي او هغه د باعث وګرځېدي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د په استفادې سره یو اندازه بقا ولري. چې دغه بقا وروسته د نړۍ دنیا له پاکستان سره خپل مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده. نو دا د باعث ګرځېدل یو په سیمه ییز لحاظ نو سیاستونه رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې. دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي او دغه سنحتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب ورته اشاره درلودي د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا ورسره کیږي دا ټول د باعث ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي. مله بل خو نه ته هم باید پام ولرو چې غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړ سیاسي چې چینایانو محاسبه کړې او پاکستانیانو محاسبه کړې وه چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري. هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرته له نه چې دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
ستانګزی صاحب تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1940 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هر څه سیالي له هند سره وه او تاسو ویل چې اوس له سیالي وتلی دی. د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارد ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډېر زیاتې پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوی دی آیا دا په خپله که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسیون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهران لکه ستاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده. که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای، د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پوز په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې سوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي. په هغه پلا چې د پوز کومه اعلامیه وه، په هغه کې هند ډیر تورن باله، او تقریبا څو کاله مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپله پاکستان د کشمیر په نام نوکولو کې مثلا رول لوبولی دی، شاید هند جرات نه کړی چې مثلا د افغانستان له خاورې سواده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده، او داسې مثلا هر څوک چې د په ډېر اسانۍ باندې لاس وهلی شي، په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبر چې دا اوسنۍ خبره ده، دا خو له پخوا نه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو، سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چونکه زور ونیو، دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نیسي چې مثلا دوی څنګه آماده سو، یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل وښوده، ولس ناراضه دی. ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي، او د پلوچانو سره به هم خپل همکاریان وبسدي، که هغه مثلا دوی ته په سر د ټریننګونو مسله وي، یا دوی لپاره مالي مرستې وي، دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي سره په دې هیله چې پېژندلې وي، ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډله شي د پاکستان دښمن، ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي، هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مغمره په سبا چې طالب په شو به ډېر خوشحاله، ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې و هغه برآورده سوي. افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل، اما چې دومره توقعات چې دوی لا زیات او دومره دوی هر امر نه یو منل شي، شاید په بغ اندازه باندې نو، ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي، اما هیڅکله د نور ملکونو په نامه نه وویلو کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپله طالبانو سره لري، نو هغه اما افغانستان دې هیڅکله کوشش نه کوي چې پایسي او ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي، چې ننګونه ورته ورکوي، ډله چپل هم ټولوي، ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي، او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي چې هغه بیا څنګه له باندې بیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم ان ارامه شي هم افغانستان ارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا دا صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د خپل ځنه دا پلان نه جوړي.
مننه. او بخښي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمېر اوریدونکو راسره دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، دوی ته به مخ کړو چې د دوی نظر څه دی او د دوی پوښتنې څه دي. مهرباني وکړئ تاسو راسره یاست.
محترم شیبر صاحب، الله دې راوله. نو زه محمد اشرف حق دوست، د کندهار ولایت در غنده ولسوالی سره ټلیفون په کرشمه ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواب کاکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه. موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړله د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه؟
بلې
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دغه نړیوال چې دی پر افغانستان باندې د ډېره وخت څخه چې دغه اوسنی نظام حاکم شوی دی دوی څه نا څه نیوکې پر کوي. دا بعضې خوندې هم دي اوس دا خورکۍ ده. دې سره دا زه یو پوښتنه هم لرم. دا وختونه زه په رسنیو کښې اورم چې اعتراض پر کوي. افغانستان یو خپلواکه دولت دی اوس ډېر ښه حکومت موږ لرو ډېر امنیت شته هر څه برابر دي د خلکو دپاره خو ځکه چې دغه ناامني چې اوس را روانه ده دا قصور په پاکستان کښې دی محترم شیبار صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوو پر وخت هم دی لارې بندې کې که چیرې دغسې یو څه نا څه مشکلات وي هلته ډلې وټپلې هم په پاکستان کښې روزل کېږي دلته بیا دا افره پر افغانستان ورواچوي پر ټولو ګرام چې دی په پاکستان دی ورور. نو زما دغه یو نظر و او د کروخیل صاحب څه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کېدلی شي چې دوی هر وخت پر افغانستان نیوکې کوي په دې کښې څه قصر دی خو پر نړیواله دې هم غږونه وکړي دا پیسې کنګل کړي دي دغه دې رایله کښې دغه غږونه ولې نه پر کوي بس نور خدای
نو دا غږونه خو هر وخت افغانان کوي که نه؟ تاسو به چیرې بحثونه نه وي اورېدلي اغلی کړوخیل د ازادي راډیو په پروګرامونو کښې خو دغه خبرې هم کوي چې د افغانستان دا اوس هم د اقتصاد اوس نه په څو اونۍ مخکې هم خو دوی به خپل ځواب بیا تاسو ته درکړي. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادۍ په څپو کښې پروګرام دی مهرباني وکړئ راسره یاست. وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم واقعان لکه محمد اشرف ته کوم نظر شریک کړي شبر سم محترمه دلته په افغانستان کښې خو چې اوس نه داعش شته نه د ټي جي پي کسان شته دغه پاکستان چې کومې ادارې کوي زموږ په خوله کو ټکو غندو هېڅ کله دلته د افغانستان څخه محترم شبر صاحب نه تنظیمېږي چې هلته د پاکستان نظامیان په نښه کښې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دغه ژبه ده چې دغه ټول لاسونه حکومت موږ موږ به نه ټول افغانستان پر حکومت موږ به دا د دغه اړیکې ډېرې خرابېږي محترم شبر صاحب پاکستان همېشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نړیوال ته معرفي کړي که دوی دونه غښتلی دی پاکستان محترم شبل صاحب د هندوستان سره خپل زور معلوم کړي پر هغه د تورونه ونه دي سم نیمایي کشمیر ځینې لاندې کړی دي موږ خپل د حکومت سم غوښتنه ده چې مثال د دغه خبرې کلک جواب ورکړي چې بل وخت بیا خبره ونه کړي شبل صاحب دا اړیکې چې دغه علاقه نه کېږي.
مننه مننه خیر یوسې. بل اورېدونکي ته هم مخه کوو مهرباني وکړئ ازادۍ په څپو کښې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بس تا سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو تم سلامونه کوم زه به هم په دغه بلوچستان باندې نظر در کړم چې بس دغه د بلوچستان وخت چې ورنه کړي دغه پاکستان د بلوچستان پاکې ناکې کړې ده هغه مشران نیسي بنجانۍ یې ورکوي نو چې دغه ورال نه کړي نور به حالات هم په پاکستان کښې نور هم خرابېږي او د پاکستان زموږ خوا ته هم ناکې ناکې تورونه لګوي د افغانستان خوا ته نو دوی به په دواړو ځای یو کښې د دې حالات خرابېږي ورځ بلې شوې ته روانېږي.
مننه چې په خپرونه کښې مو برخه واخېسته. اغلی کړوخیل لومړی تاسو یو څه وضاحت ورکوئ چې هغه یو اورېدونکي انتقاد درلود څه نه
څه غواړم دې ورور ته ووایم چې ما لپاره افغانستان ګران ده او افغانستان ولس راته مهمه ده ځکه چې مونږ په د 50 کلن تاریخ کښې به زده کړو چې پاکستان کله هم د مونږ دوست نه و که هغه د مونږ لپاره جهاد د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناټو او ملک په خاطر ځکه چې باید مونږ په دې باندې پوه شو چې هغه اشتباهات چې مونږ په دې جهاد کښې مونږ کړي باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن مونږ به خپله وران کړی دی دوی په لمسون باندې غلط خبرې او غلط تعبیر او تفاصیر مونږ ته وړاندې کړي دي له همدې خاطره باید اوسني حاکمان ته متوجه شي چې په افغانستان کښې ښځه انسان ده او د برابر حقونو خاوند دا حق ته اسلام ورکړی او که دا له خپله حق نه محرومېږي وروره لطف وکړه د خپل لورکۍ څنګ ته د ودرېږه د هغې له حقونه حمایت وکړه زه چا سره شخصي دښمني نه لرم که هغه جمهوریت یم چې نیمګړتیا لري باید په انتقاد وشي او که اوسني طالبانو حاکمیت وي او دا همېشه انتقاد د اصلاح دپاره وي که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري پاکستان هغه یو خبیث ملک ته چې د پنجاب په کنټرول کې دا و همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی. اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو، نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نامنه کړی او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګري توبیع مې ترهګر کړی او د سبا د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د غل پاره ډالري قرارداد به ماده بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورست یادی که خدا د پاکستان د فوج د لاسه تورست وای که دوی ورته حق ورکړی، که دوی د غوښتنو ته درناوی کړی وای، که دوی ژوندي نه ورکولی، که د دوی اقتصادي پیاوړی کړی وای، د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطره افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولسې په دې عملیات آماده کړی ده او خپل ځان تېدي کې په دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پونس سنکسی زینی دست استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچان همدغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته نه راځي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانی شي چې د دغسې یوې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخ ته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکل چې دا قضاوت وکړم پېژه چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس یې حداقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تا شاهدانې چې څو وارې د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختلاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د ده معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره، پانګ اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په د پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
د اوس لپاره خو راپورونه دا دي چې د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه وي له منځه تللی یا له منځه نه ځي. اما د ما ارزم دا او د خبرو دوام دی همدا ده چې حداقل اوس هغه هیلې چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه حداقل اوس یا د توقف په حالت کې یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان په چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازیتوب په دې خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی، زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ یا پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه، دلته د دې له خطره چې چین له پاکستان سره دوستي لري او د دوستي ولایت هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزړه شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې داسې نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
پس هر ځکه چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته
خپل بین المللي مناسبات کې ډیر محاسب خلک دي، ډیر زیات دقیق محاسبه کوي. دا تاسو ګورئ چې یو د وی کې د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د ته چې چینایان ډیر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل چې دی یو د بل خو نن تاسو ویني چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلی، ممکن یو څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي له هغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دی، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات یا تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هڅه چې په سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندري یا حد عقل په پرنسپ کې دوی به پاکستانیانو یا دنیا ته وښيي چې موږ دا پروژه ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیر څو ورځې کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو، د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پام لرل وکړو، زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دې پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کې یا د سرعت
په همدې برخه کې. اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدی پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دا رنګه کې پاکستان و نه توانیږي چې امنیت یې وساتي. دغه د خپل چینایانو خوندیتوب ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه له داسې ستونزو سره مخامخ کېږي. او بس دغه یانه چې د خپل د چین پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نو بیا څنګه کولی شي چې دوام ورکړي؟ زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه باید صدرول شي. زه فکر شاید تر یو بلاته پورې همداسې پاتې کړي که چیرې وضعیت کې بدلون رانشي، ځکه چې پاکستان خاطر اعظمي کوشش وکړي چې په افغانستان باندې مرغه وواړي یو حیات یې ولېږلو، همدې خاطر چې ځان ته برات ورکړي چې ګویه موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چې به دې ته متوجه شي خپل د پاکستان کوم هغه غلط پالیسیان نیسي د دې پایله باندې دی نشي کولی. خو زه من کې د چین پیشرفت خو د غربي نړۍ ته بې تفاوته نه ده، او امریکا به هر قیمت باندې وي د مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه، او فکر به کوم چې دوی به کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخته بوځي. اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په دې ډېر اسانۍ باندې نشي کولی چې دا پروژه مخته.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د هغوی محاسبه په هغه وخت کې ستاسو په باور همدا وله چې دغه خواوې اوسي نو پاکستان خوندي دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته، له دې باید استفاده وکړو او کنه همغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده؟
نه، خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه نه پوره استفاده کوي. او هغه هیڅ وخت داسې د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کوي. ویدیو بل پر همدا مهمه ده چې څنګه دا پیسې هغه اقتصادي حجمونی ولري په دنیا کې او تی بدلاسه شي. نو په مطمئنه چې هغه به فکر کاوه چې مثلا هغه حکومت شش رامنځته شي دوی به ډکه کړي او په دې کې به دوی وکړي چې مثلا وضعیت په کنټرول کې. اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبري چې همدا رقم ګروپونه مخته بیایي، نو د هغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پونسنګ زی د پاکستان یو منلی سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلګر، سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی. هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشرۍ، همدغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لوري ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی له امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغسې یوه خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډېر لنډ تعبیر چې درته کوم، هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې که چیرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا خبر رسوي. او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید دله ځان سره محاسبه ولري، چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګ د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته، چې هغه ممکن افغانستان وي. او افغانستان کولی شي چې بدیل شي، حد اقل که مطلقا لکه پاکستان د جغرافیایي موقعیت له لحاظه یا د جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه ممکن چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د ځینو هیوادونو په ګټه تمامی شي. تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لرئ؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
زما له نظره طالبان ته په اول قدم کې باور ورکړو مرکو کې ویل طالبان باید دته متوجه شي چې دوی اواز د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنې ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، د لاسي په بینالمللي مناسباتو کې، دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلی په نړیوالو مناسباتو په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست داخلي سیاست ادامه ده. زما نظر طالبان باید په اول کې په افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات دپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې دپاره چې یو ایډیولوژیکه ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تېره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کوي. دا د افغانستان د ثبات دپاره او د دوی د استقلال دپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمو له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه لري، چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث درو، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویم کالو او د زرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنۍ ګروپونه تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي، لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي. او په بنګلي مناسباتو کې باید توازن وساتي، د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي. تر څو یو وردي بینالمللي مناسبات داخل شي، که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅه زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیواله اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، او هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي.
مننه پوهنستانکزه. اغلې کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لري چې طالبان باید څه وکړي چې له دغه فرصته استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپله په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندیز څه دی؟
یو خبر هغه مخکې غواړم چې وکړم شي بار سپه. اول چې چین همدارنګه افغانستان او مختلف ممالک د پاکستان دغه د قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې، یو برداشت ځکه چې فکر کوم چې دوی هر څه کولای شي، او همدارنګه هغه لوبه چې پاکستان چې غوښتل چې هم امریکا خوشحاله وساتي او ډالر یې ونیو، همدارنګه د چین سرمایه ګذاریانه وشي، دا یو مرحله ته رسیږي او په څنګ کې دوی خپل توپیري چلند د نورو صوبو سره چې هغه بلوچان دي که هغه مثلا پښتانه دي او په یوه کچه پورې سندیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي، او نه هغه انفجار شوی دی چې اوس به دوی وروپورول نورم له کنټرول نه وځي. یوه مسله اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد وویل، ټولنه مهم همده ده چې طالبان د خپل ولس سره پخلا شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځو او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه ووځي. بله خبره همدا ده چې موږ باید دې ته متوجه شي، مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره منظم فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي، او پاکستان هم آرامه نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دغوی خو همدغه فیصله غه د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا او په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي، او نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنی موږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس په طالبانو سره همکار نه شي، دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یو ځای کېږي او نامنی به تبه لا لمن وهي، نو بهتره په همدغه چې همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته که همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه ووځي، به ملي حمایت زیاتېږي او سرمایه ګذاریانه به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه ووځي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یوه وړه کې جغرافیا کې او هغه هم دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی، دا ډېر سخت کار ته، مګر دا چې ولس ونه درېږي، طالبان یې په یوازې ځان نشي کولی، او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیرته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورئ او پیشګویي وکړئ، پاکستان په څه حالت کې دی؟ په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي؟ څه پیشګویي کولی شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه یوه خبره کوم چې د سیمې هر هېواد چې بې ثباته کېږي او زموږ ګاونډي هېوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي. دته په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجوده وضعیت کې، تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسباتو کې خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه
پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولی ډیر لن مثال داده چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتمال لرې نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. اما زه فکر کوم چې که چیرې داسې وشي چې د خدای دې وکړي چې داسې ونه شي، دا به نو بیا په سیمه کې نورو هیوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان که چیرې داسې دوام کوي تجزیه او د یو داخلي جنگ احتمال پکې زه تر تاسو پورې وایم تر 2010 پورې وینم.
په پاکستان کې دننه ځینې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکې سرګلولې ډېرې زیاتې لري، نو نړیوال شاید دې ته زړه شدي چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته. کله چې یو اداره فاسدېږي مشکل د تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي. هغه دا ده چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه یو شکل د پیسو په مقابل کې به ترې واخیستل شي یا غیر فعال شي. له بلې خوا تاسو اوس به دلی مناسبات ته ګورئ، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یا د بین المللي حقوقو هغه اصل چې وایي چې نړیوالې همکارۍ سره تساند کول یا تساند د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیه کرا کرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کرا کرا لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم بیا څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې به د چا په ضد استعمالیږي، د چا لاس ته ولیږي، دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کړوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیښنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم ډېره منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابي خواته ولاړ شي دنیا خو د کار څخه دوی مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغوی خو پیږي سستي مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي اصله د لاسه ورکړي او په بطري حالت ته ولاړ شي. نو دا مربوط دا ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې دوی په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایله نه شي وضعیت کې نرمش را نه ولي دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او دا ملک به ټوټه کېږي. نو ماندل دو طرفه قیمت به ورکول کېږي، به پښتانه قیمت ورکوي، به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو هغه خودمختاري ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نوماندار اټومي اصلاحه هم د لاسه سي او هڅه به د لاسه ونیسي وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل پالیسۍ کې بدلون وکړي کېدای شي مملکت افت شي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پانسټانګزای، په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي، طبیعي خبره ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کړي دوه هیوادونه ترګیټوي او داسې اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په وخت کې چې د استاد ربانی حکومت یواز په دریو ناحیو کې هم حاکم کله به پاکستان کې واقع اوسم بیا به د کابل ملامت هم نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډلۍ امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلي طالبان در مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ کې چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړ شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق به خبرې کوي. په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نطاق عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.